سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه تموز فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کو پیله په خبرونه کو د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای 400 میلیون ډالر ترتیا لري چې په افغانستان کې لا تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي څو لار روان جمعي ووزی د پروګرام نن په خپل اکسپانه کې ویلي دي چې جمعي روان دی او افغانستان انتظار نشي کولای دبليو اف پی پرون د روپی ټولنې د آسیا پاسفیک د څه باندې 20 میلیون ډالر او سخاوتمندانه بشري بسپنې خبر ورکړی ویلي دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لري غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ورسوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ماليزیا کې مشت افغانانو ته د پاسپورت د ویش د لړۍ د پیلېدو خبر ورکړی دی د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د پاسپورتونو د چاپ او ویشلو د لړۍ د دې وزارت د قونسلي ریاست او په ماليزیا کې د افغانستان د لور سفارت د هڅو په ترڅ کې پیل شوې ده هغه زیاته کړې ده چې په ماليزیا کې د سفارت سرپرست نقیب الله احمدي په دې مناسبت مراسمو کې په ماليزیا کې مشت افغانانو ته ډاډ کړی دی چې دوی ته به د قونسلي خدمات په شفاف او چټک ډول وړاندې کیږي په دې لړ کې پوس وخت کې څومره افغانان په ماليزیا کې اوسي څه نه دی ویل شوی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ د روان کال د اګست د میاشتې تر پایه په هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 3,160 تنه ښودلی و استرالیا ته د تلونکو افغانانو یو لړ هم له ماليزیا تیریږي پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په ټک کې یو موقتی کمپ جوړ کړی دی د لاور پنډۍ د کمشنر په مشرۍ په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته له تلو مخکې ساتل کیږي حکومتي چارواکي وایي په لاور پنډۍ کې شاوخوا 40 زره بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي له دې مخکې د پیښور کمشنر هم د ناراجستر شوو افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو جوړول امر کړی وو ویلي وو چې په دې کمپونی کې به هغه افغان کډوال دی رشي چې د اکتوبر له 20 وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې سل کیږي ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت لدی وړاندې غږ کړی وو چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وسنډوي د افغان خوځنجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا مری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیگانه وخت یې په خپل اکسپانه یا افغاني ټویټر لیکلي چې تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په دې سخت ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ورکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزون کې هم له دې وړاندې ورته خبرې په خپل ټویټر لیکلې وي افغانستان د تیر ورځ په هند کې د نړیوال کپ د لوبو په جریان کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای وای د مالی ناوړه وضعیت له امله یې تېره اونۍ څه باندې 300 الوتنې درولې دي د پی آی ای ویاند عبدالله حافظ خان نن چهارشنبه د صدر رډیو مشال څانګې ته وویل چې تېره اونۍ 322 الوتنې درول شوې دي چې په هغو کې دواړه کورنۍ او نړیوالې الوتنې شاملې وي هغه وویل چې د پی آی ای د الوتنو فعالیتونه ځکه اغېزمن شوي دي چې شرکت نشي کولی د تیلو او پیرل شو و پرزو و نور وسایلو بیلونه پریکړي او د دې ترڅنګ یې پورونه هم زیات شوې دي حافظ خان زیاته کړې د شرکت مشرتابه هڅه کوي چې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي په تیره بیا کاناډا ترکیې چین ماليزیا او سعودي عربستان الوتنو ته دوی نومړیتوب ورکوي د راپورونو له مخې پی آی په تیرو څو لسیزو کې ډېر مالی زیانونه کړي دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې په خبرونه کې بر سره د مطالعه واوري وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې دا دوه نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې ښځې پکې په بد وضعیت کې دي په علتونې درته وروسته جوسیات لرو په ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوال په څه وضعیت کې دي
ایران پاتې چې څوک ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر هیڅ کوي هغه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللی دي نو زمونږ غوښتنه
د دوی غوښتنې به وروسته د سره خبرونه کې شریکې کړو پاسول کې هلمند ته به هم ورشو چې هلته د وچکالی للاس دهقران شکایت کوي.
سروې لپاره او بنست او بل وچکلی یلمن واشر لسوري د ډیره زپل د پخ پر طلب باندې نو بس دوی اړین دي چې وسته ډول خپل مالونه د چدي د ټول غاړي ته ولیدل دي.
همدارنګه نور مطالب هم درته لرو د حماس او فلسطینو په جګړه کې د روسي جزئیات په اړه باندې چې مرګ ژوب له کوم طرف ته لري وخت ده په دې اړه هم جزئیات شته. نور مطالب هم شته ملتیا مواره.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه د پیل مطلب ته ورشو. دا دوو نړیوالو انسټیټیونو ارزونې ښیي چې افغانستان د اصولو واویا هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو پاتې هیواد دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ یو نوې ارزونه کې افغانستان د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستی ځای لري. د ښځو د سولې او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو په 120 هیوادونو کې د ښځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ دا هیوادونه درجه بندي شوي او په پایله کې افغانستان د 0.26 اتیا نمرو په اخیستو د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بللی. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویټزرلند دویم او سویډن د ښځو د پرمختګ په برخه کې درېیم مقام ګټلی دی. د ناروې د سولې انسټیټیوټ مرستیال تورنیل تریګستاد په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د غلي تورن ایل له قوله زیاته کړي افغان ښځې چې هره ورځ ویښېږي دنده، تعلیم او د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروې د سولې انسټیټیوټ مرستیال د ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهېږي افغان ښځې زندانیانې دي. د طالبانو حکومت رسمن د دې ارزونې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي. خو د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخه محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي کله چې طالبانو په مرستندویه ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې له هغه وخته دوی له زورونې، ادارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې ښځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینه او د یو شمېر نورو په ګډون 14 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ مشر میلان ویرویر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کېدو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوسمهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظي
په کوم یو هیواد کې چې ښځې او نجونې خپل هغه ابتدایي حقوق چې هغه د زده کړو برخه ده هغه ونه لري خامخا هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولای شي. مثلا د ښځو د کار مخه نیول کیږي، د زده کړو مخه نیول کیږي، د هغوی د تفریح مخه نیول کیږي، د عادي روزمره چارو مخه نیول کیږي. نو موږ دغه ټولو ته په کتو سره څه شي ته امیدوار اوسو چې افغانستان د پرمختګ وکړي.
د ښځو د حقونو یو بل افغان فعال فریده حفیظ هم وایي افغانستان په واقعي بڼه هغه هیواد دی چې له ښځو یې ډېر حقونه اخیستل شوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو سره افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د تعلیم حق نه لري، یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې د کار حق نه لري. او دا تر ډېره حده پورې د نظر سنجي چې شوې ده دا زما په اند باندې صحیح کېدلی شي.
د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ په ارزونه کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزي افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریا، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په دینی مدرسو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کیدی. ریچارډ بینج د څرګندونې د سشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د وینا پر مهال وکړې او له شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو یو وار بیا ټینګار وکړ. ویل د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي ځورونې په معنا وي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ مدرسو ته د زده کړو د محدودولو یا په دیني علومو باندې د تعلیم د تمرکز په اړه د طالبانو د اقداماتو په اړه اندېښمن دی. نوموړي د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل چې طالبان د دې پالیسیو له لارې کولی شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي.
دا به نه یوازې افغان ماشومان د پوهې د بې برخې کېدو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای شي د بېکارۍ او بېوزلۍ سره یوځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم خطر او همدارنګه سیمه ییز او نړیواله بې ثباتي لا پسې زیاته کړي.
یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او پر زده کړو د دوی تر بندیزونو وروسته له عصري زده کړو څخه بې برخې او یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې دي وایي چې دا مهال د ټولنې د پرمختګ لپاره عصري زده کړو ته شدیده اړتیا ده. یو له دوی څخه نیایش چې تیر کال یې شپږم ټولګی پای ته ورسوه خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې ونشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. وایي ساینسي مضامین یې د خوښې وړ و خو ستړي لرې پاتې ده.
له بده مرغه چې ښوونځي د شپږم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې تړل شوي دي. زه مدرسې ته ځم. په مدرسه کې قرآن کریم، تفسیر عربي او همداراز نورې دینی زده کړې کوو، خو زه غواړم د دې تر څنګ د ښوونځي مضمونونه لکه ریاضي، کیمیا او نور هم ولولم.
د زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ ناجي معصومي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دینی زده کړو تر څنګ د عصري زده کړو د ارزښت په اړه وویل.
په نننی عصر کې د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړې د هر چا لپاره که هغه نر وي که ښځه ډېرې ضروري دي. زما په اند بیا په افغانستان کې خو د ښځو لپاره عصري زده کړې بیا په طبي بخش کې ډېرې مهمې دي.
ریچارډ بنټ دغه راز د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو او لوړو زده کړو د بیا پیلولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي ځورونې په معنا وي. د زده کړو بې برخې یوه نجلۍ بهر وایي د دوو کلونو څخه زیات وخت شو چې له زده کړو څخه لرې پاتې ده او په دې تمه ده چې کله به یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړه شي.
کله یې چې مکتبونه وتړل موږ ته یې وویل چې دا یو مخکتی پرېکړه ده او باید د ثانی عمل منتظر شو. خو تر دوو کلونو څخه زیات وخت تېر شو چې د مکتبونه د بېرته خلاصولو په اړه یې کومه پرېکړه نه ده نیولې. دا یو ډېر اوږد وخت دی. تمه وه چې ډېر څه به زده کړو، ډېر څه تجربه کړو او د خپلو هیلو او پرمختګ په لور ګامونه واخلو، خو برعکس موږ شاته پاتې شو.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او دغه شان د تېر کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم را وګرځولې. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شول چې په بېلابېلو سیمو کې د نجونو زده کړې یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې شي. د روان کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست ویلي وو چې په هره ولسوالۍ کې به لس دیني مدرسې جوړوي. تېره اونۍ بیا د دغه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال معین کرامت زاده رسنیو ته ویلي وو چې اوس د دیني زده کړو د مرکزونو شمېر شاوخوا نو نظرو ته رسېږي. که څه هم د ښاغلي بینیر د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دوی ویلي چې په مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کېږي بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي.
د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیګانه وخت یې په خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سختو ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ور په برخه کړه. خو دا یوازې افغانان نه دي چې د نړۍ په لرو برخو کې دغه بریا لمنځلې. په هند کې چېرته چې افغانستان وکولای شو پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړي، هندوانو هم افغانانو سره دغه خوشحالي په ګډه لمنځلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کرکټ د ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیرې شپې بری د افغانانو لپاره له هیجانه ولولو ډکو. په هند کې یو شمېر افغانانو دا بری په نڅا وتنونو نمانځلې. دوی چې د هند له بېلابېلو سیمو چینای ښار ته راغلي وو ازادي راډیو ته ویلي په مسافرت کې د کرکټ د لوبې له لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل:
ټول هیوادوال سره بریا مبارک. موږ تېره دوه ورځې مخکې چینې ته سفر کړی وو د لوبې له خاطر. بنګلور څخه راغلي وو ګربز دوی رحمان الله ګربز دوی ډېر ښه بیټنګ وکړ. نور
په ډېر وخت داسې خوشي سره مخامخ شوي نه وو او د شپې تر ډېره حده پورې مو د خپل خوشي احساسات هیڅ وخت هیڅ کنټرول کولای نه شو.
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوښي په ټولنیزو رسنیو خپره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بری نمانځنې. یوې هندۍ وګړې سنان ګیتا ازادۍ راډیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېره خوشاله شوې ده.
راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډیر عالی لوبه وکړه. زه ډیر خوښه یم چې دا لوبه مې ولیده.
تیره لوبه کې پاکستان بیټنګ وکړ او په 500 رنو کې افغان لوبډلې ته د 203 اتیا منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دا هدف د دوه لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او په روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله به راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 1 سریلانکا سره لوبه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرغزی د اسرایلو د هوایي بریدونو له تیزیدو سره ملګري ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. پرغزی د واکمنې حماس ډلې چارواکو ویلي چې پرون سه شنبې اسرایلي جیټ الوتکو ټوله ورځ پرغزی بمبارۍ ته دوام ورکړی و چې له امله شاوخوا 200 کسان وژل شوي دي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړ چې غزې ته سمدستي تیل ونه رسیږي نو به د سیمه کې مرستندوی فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جټ الوتکو د تیرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټپیانو درملنه کوي یو څه مرستې لیږدولي. خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تیل په ختمېدو دي. د دې ادارې ویاندې لیلی اسپوزیتو وویل چې له تیلو پرته یې لارۍ نشي کولی په غزې ترنګه کې لرې ځایونو ته مرستې ورسوي او مجبوره دي چې پرېکړه وکړي په کمو تیلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګری ملتونه وایي د غزې له 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیونه له خپلو مینو بېځایه شوي چې تقریبا 6 لک یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولې دي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د اسرایل پوځ پرون سه شنبې وویل چې په تېره یوه ورځ کې په غزه کې 400 هوایي بریدونه کړي چې هغه د مخکنۍ ورځې د 340 بریدونو پرتله زیاتو. پوځ ویلي په دغو بمباریو کې سخت دریځي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکې لاندې تونلونه د قماندې مرکزونه وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. پوځ همدارنګه حماس تورن کړی چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبې او سېشنبې ورځو ترمنځ لږ تر لږه 204 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو دې اژانس ویلي چې د مړو دغه شمېر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپل واک توګه نشي تاییدولی. دا د اسرایل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ په ترڅ کې په 40 ساعتونو کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمېر لا زیات شي چې کله اسرایل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون سه شنبې خبرلاند ته وویل چې متحده ایالات نشي کولی چې د یوې ورځې د مړو دغه شمېره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرایل پر جنوبي ښارونو د حماس له لوري د اکتوبر د 1 له برید وروسته چې اسرایل غزه کلابنده کړي وګړي یې د خوراکي موادو بو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې له دې هېواده د ټولو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د استولو لپاره پاکستان ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. د دوی خبره دا مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو څه د پاسه 1.1 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو د ورکړل شوي یو میاشتنی مهلت یوازې شپږ ورځې پاتې. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو استولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد یو شمیر چارواکو په حواله ویلي چې د مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي. په راپورونو کې راغلي چې په پنجاب او سند ایالتونو کې نیول کېدونکي افغانان به د راولپنډۍ او کراچۍ په ښارونو کې جوړې شویو مرکزونو ته انتقالیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کېږي. د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې چې له نورو ایالتونو ډېر افغانان پکې ژوند کوي او ډیورنډ کرښې ته نږدې پروت دی، دوه مرکزونه او په بلوچستان کې درې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې پلان له مخې سیمه ییز پولیسو او مسؤلینو ته واک ورکړل شوی چې ټول غیر قانوني کډوال له نیول وروسته همدې مرکزونو ته انتقال کړي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کېږي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.3 میلیونه هغه افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له یادې نیټې وروسته به دوی د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ځانګړي عملیات پیل کړي. اوس چې دا مهلت پای ته رسیدونکی دی، یو شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته دې هېواد ته تللي وایي که خپل هېواد ته واستول شي له ګڼو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره به مخ شي. د پنجاب په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال سرفراز احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم ضرب الاجل چې د پاکستان دولت افغان مهاجرینو ته ټکلی و هغه مخ پر را نږدې کېده، نو واخن چې دی د ټولو افغانانو اندېښنې راپارولې او ایران پاتې چې څه وکړي. ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر حس کوه هغه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللي دي. نو زموږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلی په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې خطر حس کوي هغوی بیرته افغانستان ته ولیږي.
دا د هیواد په پلازمین اسلام آباد کې یو بلې میشتې افغاني کډوالې زرمینی وویل چې له تیر نږدې یو کال راهیسې د خپل کیس د تعقیب لپاره پاکستان ته کډواله شوې خو د پاکستان وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې.
مونږ نه دلته په امن سره ژوند تیرولی شو او نه په افغانستان کې مونږ لپاره امنیت دی چې هلته ژوند تیر کړو. پاکستان پولیس چې دی هره ورځ کور په کور ګوري او افغان پسې دی چې که چیرې وي هغې جیل ته وړي یا وایي چې بېرته ورشه خپل کانتري افغانستان. او ډېر بد حالت راغلی دی په پاکستان کې.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوای د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان د پریکړه ناسمه بللې ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. خو په عین حال کې د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې چې د تورخم سره نږدې پرته ده د افغان کډوالو لپاره د موقتي کمپ د جوړېدو چارې هم پیل کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې نه خوده لیده. د دې ټولنې په اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د تاویومې غونډې د درېمې کمیټې په ناستو کې وړاندې شو ویل شوي دي چې د افغانستان له قضایي سیستم څخه قاضیان، څارنواران او مدافع وکیلان لرې شوي او دغه شان ښځې د ټولنې له برخو لرې کړی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د عدلي او قضایي او بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ملګرو ملتونو کې د دې ټولنې استازي د ملګرو ملتونو په 50مې غونډې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او د بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه ویل شوي:
In Afghanistan, all safeguards in the legal system have been lifted. The country is ruled by edicts, while judges prosecute...
In Afghanistan, the legal system has been lifted. The country is ruled by edicts, while judges prosecute... In Afghanistan, the legal system has been lifted. The country is ruled by edicts, while judges prosecute... In Afghanistan, the legal system has been lifted. We
will continue to call for the full and equal enjoyment of their human rights and their protection from all forms of violence.
اروپایی ټولنې د جنسیت له امله په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي دوام ته اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې دا مسله د بشریت او د روم د کړنلارې خلاف کړنه ده چې افغانستان یې یو لاړ خونو څخه دی. د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د اروپایي ټولنې د دغو ادعاو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لویه څارنوالي له منځه وړې او پر ځای یې د خپل مشر د عوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د دې سیاستونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او مدافع وکیلان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د عدالت د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له دې ډلې یوه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې میړه یې یو پوځي ډاکټر و. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا ووژل شو او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغه مړی بیرته ترلاسه کړي. نوموړې ادعا کوي چې تر دې دمه د خپل میړه د مړي د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د حکومت استخباراتو ته تللې خو له ویرې د طالبانو د حکومت قضایي ارګانونو ته نه ده تللې.
به خاطر شوهرم که مثلا شهید شده بود.
زما میړه چې شهید شوی و د هغه مړی په استخباراتو او نورو کې نه و موندل شوی. دوی یوازې موږ ته خبر راکړ چې هغه شهید شوی دی. کله چې زه استخباراتو او نورو ادارو ته لاړم یوازې څارنوالي پاتې وه. ویل یې چې نن به یې درکوو او سبا به یې درکوو. نږدې دوه نیم کاله تېرېږي، شاید اوس به خاورې شوی هم وي.
تقریبا چیز کم دو نیم سال شده رئیسه، بیخی شاید خاک هم شده باشه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو ویاند خلیل همراز د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړوند زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما په ګډون د بشري حقونو نړیوال سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا د تیر جمهوري نظام د عسکرو او دولتي کارکوونکو د غیر قانوني وژنو په اړه راپورونه خپاره کړي وو، خو طالبانو تل دغه ادعاوې رد کړې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال مدافع وکیل لطیفه فیضی هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت د نشټوالي ادعا کوي.
وخت کې کسانی که درسی
هغه کسان چې د قانون، عدلی او قضایي بشري حقونو په برخو کې زده کړې کړي، تخصص لري او کلونه کلونه یې کار کړی وي، کله چې ګوښه شي نو هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. څنګه چې ما اوریدلی یو خبره یم، په جوماتونو کې احکام صادریږي او هغه څوک چې جرم کوي یا یې نه کوي په جوماتونو یا کوڅو کې مجازات کیږي.
مخکې تر دې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت ګڼ شمېر قاضیان او چارواکي له دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان ګمارلي دي. طالبانو حتی د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه له منځه ویوړه، خو اروپایي ټولنې په خپل نوي راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، فزیکي ځورونې، ربړونې، جبري تری تم کول او مظلومانو سره د ناوړه چلند او دغه شان پر قومي او مذهبي لږکیو هدفي حملې بندې شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر ایڈیٹر کو درمن اوریدن کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه داتې په دې ورځ کې ځات تلم د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې ډیر زیات کوچان دغه سیمه ته ځات لرم. باور دی وسه چې دغه کوچان او هغه کسان ساروی لرونکي کسان یا کمالداران کسان چې مالونه لري ډیر زیات د پستونځ کې وای نه داسې ژوند دی. باور دی وسه چې سړی فکر تا کې ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره وبنست او بل وچکلې یلمن واشیر سوریس د ډیره زپله د پخاپ پرتله باندې نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چدي د ټولو غاړي ته ولیدل دي او دته ورختا دي چې ډول وروزي چې ډول به تر کال کې دا چې جمعیم را روان دي جواري دغه د پاره نست کړي بیا پخې یا پروډونه چې دغه د پاره نست نو د ډیره کسانه دا غشتنه و چې باید حکومت و دې ته پام لرنه وکړي. ډیره ځات مننه ژوند دی وس.
السلام علیکم. ما دی کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي اوسو او یو قایش ملای اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کی دا تنای دی په کپنو باندې نه کیږي او بل می دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده، موږ باید تعلیم په حصه کې هم دغسې پیشرفت ولرو. هر څه نور دنیا ګوره، ټانګونه تیاری، موشکان، مزایل، هر څه جوړوي، موږ هېڅ شی نه لرو، موږ هر څه پخرید یو. باید موږ مکتبونه جوړ شي، زموږ مکتبونه شروع شي، د موږ خوندې ډاکترانې شي، زموږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي. دا مې هیله ده او دا مې خواهش ده. خدای په امان.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.